سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د زمري 14 د اگست 15. پیل په خبرونو کو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی، په دغه هیواد کې د قطر له بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د بندنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي، د کمبودیا د کنفرانس په څنډه کې له خپل امریکایي ساري سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبې پورز د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 300 تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تیرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي، تر اوسه پورې د 300 تنو مړي موندلي او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته سپارلي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تیرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ترافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
سخت ټکر وسو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي، وایي د وارداتي برېښنا له درکه یې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. د دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي، افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 138 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. ده ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولې چې خپل مور یې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. دې قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي، نیول شوي کس ته 2 نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بېروزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبرېږیم. او د اوکراین پاوز پرونو ویل، روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکي کلي حمله کړې، خو پرون بریدونه یې تمبول شوي دي. د اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده، د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 2 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړې. روسیې دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه پر پیسکي سیمې بریدونه پیل کړي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. آیا د القاعده د مشر په وژلو کې امریکا سره پاکستان مرسته کړې که څنګه؟ کارپوان له غیر ډلې مایکل کوګلمن ویلي، پاکستان مرسته کړې، خو ځینې نور لکه سمی یوسفزای باوري دي چې امریکا له پاکستان پرته دا کار کړی.
دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانانو په بد اقتصادي حالت سخت اندېښنه ښودلې.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایله ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختېږي چې خوړل ته ډوډۍ ومومي.
لزګون افغان سکان وړ مورز هند ته وړل شوی، سکان وایي بل چاره نه لري.
ترکدار افغانستان خو برای ما خیلی درد داره، از این خاطر که ما وطن ما
او شپگیز پای تا ورسیده. یو شمیر کرکت پوهان تری خوختی، خو ځینې نور لکه بادام احمد زای هغه مسائل یادوي چې په خبره دا کرکت لیگ کم رنگ کړی وو.
خو چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څلور وو، سکل بیا غتزونه پکې منی وو، یو څه کم رنگ وو. په دویم قدم کې د غورستی برید اړې خلک خوښی نکړ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس براشو اول مطلب ته د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولې. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم دا ده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد ده او په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط غبرګون ښوولی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمیر شنونکي وایي ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبی آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زایوی فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړي وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړي وي، ځکه چې هغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوای. تر یو حد پورې طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګومان کوي چې د پاکستان له هوایي قلمرو نه تیریږي.
د کوګل من په وینا کې د امریکا بی پیلوټ الوتکه له خلیج الوتی دی د ایران پر فضا نشي تیریدی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیرنی دی د منځنۍ آسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګل من پر خپل ټویټر پانه کښلی پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیره خبرې شته. کنور څه نوی د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابله په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسلو کې فوري موافقه ته ورسیږي. د سازمان د پنځشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې و چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده به د پروسې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی چېړونکي فرشته عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د چېړنو په باب ازادي رادیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختیږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په 8 ساعتونو کې هیڅ شی نه دی خوړلی. همداراز موږ له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ شوي.
صحبت کردیم که اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها
د بشری حقونو د څار سازمان د جولای په 10 د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له خند سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوې وی فوري موافقه ته ورسی شي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګری فعالیتونه وکړي شي. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخي رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخپزیاتیدونکو بحران فوري چاره بللې او ریشه په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همداراز ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته لکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور ته بیایي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقونو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقې ته ورسیږي څو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه ریپورت واورید. په همدې موضوع عصمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقونو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل دروسه د دوی په دوی په پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل په څرخیږي وروسته ده او د خلکو لپاره د کار زمينه هم مساعده کیږي. هغه برنچونه چې په خوا تړل شوی هغه به پیرته خلاصيږي. او مهمه خبره ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې د نورو هیوادوسه د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې داخپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو د سیمالي میږي چې کله افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او د بندیزونو پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي د دوی خلاف به فشارونه کم نشي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث ده شوی ده چه طالبان و دوی په حکومت که ستونز زیادی شی دوی مالی تعاملات چه ده هر سازمان یا ده هر دولت سایش لری آقا منفی اغیزمند شوی ده نو دوی په مالی و دولتی چارو که دوی ده ستونز را مواجه شوی ده که چره ده اریک وصل شی بیا دوی لاسونه هم خلاصی گی دوی آقا تعاملات چه ده هر حواد یا ده هر سازمان سچلری آقا تعاملات هم واضح کیگی. خو دا دتا مربوط کیگی چه نړیوال یا دا بشری حقوق خود چار سازمان پا کم شرایطو بانده داغه دا افغانستان بانکی اری که دا نورو هیوادونو سره وصلوی آیا پا دکی چه شرایط مشته او که دا پخوا پا دول پا عادی دول دا تعاملات پر مخزی.
دریا خان بهیر و اقتصادی چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وربشو کابل ته هلته پروند شپږیزه کرکټ لیگ فاینل لوبه وشوه. پکې د سپین غار پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. د دغه لیگ څنګه وو؟ یو شمېر کرکټ پوهانی په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایط ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیگ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیک کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیک اتلولي خپل کړه. یاد لیک چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ، اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمیر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیک د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پوه بادام احمد زی وی د ملي سرود دغه کول او د ملي بیرغ نشتون د دې لیک خوند کم کړای و.
یو سره تیر شپږ زونه کم رنگ وا د نندارچانو کم راتک په لوبغالي کې د خلکو کم جمع او جوش، هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څلور وو سکل بیا غتزونه پکې منی و. یو څه کم رنگ وا په دویم قدم کې د غورستي برید ډېر خلک خوښی نکړو په دغه نندارچانو راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتی تهدیدونه یو څه ناڅه
سره لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ له خوا د نویو نوښتونو خبره شوې به، خو د خلکو کمرنګ حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې د غلیک نور هم کمرنګ کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوه تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده، د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومن د افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیک ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو کامیاب لیکو افغانستان کې ترسره شو. اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته وګورو، خلاص ترونه کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبرته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غواګست ورزګان چنار ټول سوالي اوسیدونکو کې له دولت غواړي چې د ماشومان لپاره د لیک لوست زمينه برابر کړي. خلک وایي لتیرو 12 زرایسي ورته یې ډول د بیا رغونې پروګرام نه د پلي شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چنارتو ولسوالی د ورزګان د مرکز ترینکوټ شار ختیځ لوري ته په 25 کیلومتري کې پرته یو له هغه ولسوالیو څخه د خلګي نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو به برخې دي. په دغه ولسوالی کې واځي د جګړې نشي او کوچني خټین کورونه تر سترګو کیږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سیوي دي، ځکه د ولسوالی د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډیره سخت راګیر شوی و. د یادی ولسوالی نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. 15 کلن احمد جان او 12 کلن عبدالولی د یادی ولسوالی د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځي غوښتنه کوي.
زه به سواد غرسوی ما تعلیم نه لیکري، زه غواړم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره دلته ښوونځي نسته، موږ کوچنیان په تعلیم سره غرسوی، موږ به سواد غرسوی. مدرسه نه او سبق نه او کتابونه نه او نه کتابچو نه کلام.
د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوي. د یادی ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادی ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې راتلونکي نسل هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوي دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نو مکتب ستانه الله په دې له علاقه زده دا مې ژوند دی.
چې غړسوي په دغه دغه کې غړسوي، نو د سپین ژیرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنې شی زده دی نه د لوی شی زده دی، بهر له قهوه هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بل یو هغه ستونزه ده چې د یادی ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادی ولسوالۍ درې نور اوسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل طالب چارواکی بیا ژمنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. د دغه ولایت د والي مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سړکانو موضوع دا غمر شریک کړی دا برایم دلته د وزارت مالیه وزیر راغلی او موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی دغه اطمینان کوي.
خدای وازې چنارتو ولسوالۍ نه ده، بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو له نوریاس نوري به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د طالبانو چوپتیا ماتېدو ته د انډیپندنت په ګډون ګڼو ورځپاڼو او خپرونو پام اړولی دی. د طالبانو حکومت د پنجشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې افغانستان ته د الزواهری له راتګ او په کابل کې له اوسېدو هیڅ خبر نه لري. انډیپندنت ورځپاڼه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله لیکي چې ویلي دي طالبان په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د برید په اړه څېړنه کوي. ورځپاڼې وړاندې د ښاغلي شاهین دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي که دغسې بریدونه دوام وکړي نو متحده ایالات به یې د نتیجو مسؤول وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګوست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې الزواهری د جولای په 1 د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې په یوه کور کې ووژل شو. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د افغانستان پر ټولې خاورې کنټرول لري او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې ګاونډیو هیوادونو او لویدیځ ته تروریستي ګواښونه متوجه کړي. د طالبانو لخوا د پنجشنبه په ورځ خبره شوې اعلامیه کې په کابل کې د الزواهری وژنه نه تایید او نه هم رد شوې، خو ویل شوې چې د دغې پیښې په اړه جدي او هر اړخیزه څېړنه کوي. انډیپندنت لیکي د کابل په یوه شتمنه سیمه کې د القاعده د مشر وژنې پوښتنې راپورته کړي چې آیا القاعده شبکه په افغانستان کې فعاله ده یا ورته پناه ورکړل شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې اقتصادي بحران د ډلیزې لوږې سبب شوی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي د افغانستان بشري بحران به تر هغو په اغیزمن ډول حل نشي چې متحده ایالات او نور دولتونه په افغانستان کې د قانوني اقتصادي فعالیتونو او بشري مرستو د اسانتیا لپاره د دې هیواد پر بانکي سکتور لګول شوي محدودیتونه کم نه کړي. هیومن رایټس واچ لیکي متحده ایالاتونو او نورو دولتونو د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا وخت ته ورسېدل د افغانستان د مرکزي بانک اعتبار لغوه کړ او زیاتوي د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه چې د تیرې یکشنبه په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې ووژل شو باید د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ پر روانو خبرو سیوری خپور نه کړي. پر هغو خبرو چې هدف د عامو افغانانو د قانوني سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیاو لپاره د یوې بیړنۍ موافقې ترلاسه کېدل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دغه راز د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې چې 1 میلیارد ډالر امریکا بنده کړي کنګل ده. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر جان سیفتن وویل په افغانستان کې د لوږې او روغتیا بحران چې د پراخېدو په حال کې د یوه جدي مسله ده چې ریښې د بانکدارۍ له سیستم سره غوټه دي. د هغې په خبره له دې پرته چې طالبان له بهرنیو دولتونو سره څه ډول اعتبار لري او هغوی په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړی، نړیوال اقتصادي بندیزونه دا هیواد د ناورین لور ته بیایي او هغه افغانان لا زیانمن کوي. ښاغلی استفن ویلي داسې ښکاري چې طالبان پر افغان ښځو او نجونو له لا زیاتو محدودیت لګولو سره لیوالتیا لري، نه دا چې د لوږې مخه ونیسي. د هغه په خبره که د طالبانو مشرتابه د مشروعیت لټه کوي نو ورته پکار ده چې پر خپلو لومړیتوبونو له سره غور وکړي.
یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان 1.5 سیک اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته تیره ورځ دغه یوه هته لیږدول شوي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې 110 نور هندوان او سیکان په کابل کې پاتې چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نوموړی وایي که څه هم له افغانستان وتل ورته ګران کار دی، خو له ترهګریزو بریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي. نوموړی وایي که څه هم له افغانستان وتل ورته ګران کار دی، خو د ترهګریزو بریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي.
وطن افغانستان خو برای ما خیلی درد داره، از این خاطر که با وطن ما اسلام
در افغانستان پر خودل مقتدر دون که دی در دیل پارا چی دا محیوات دی همدل تر علوی شویو نخل کو سر معادت کردی زموک شوند او مرگ دلتا دی لمسلمانانو سر تگراتک لرو خودسو کرو و سموک دیش کندی لرو هند که جوان کدی ما شمان یتیمان پاتی دی پر ویر که جوان کو یو زل نه دو زل نه بلکی دا تلورم زل دی چه پر مک حمله کی گی یوازی اوس نه مخ که هم پر مک دری زل حمله شوی دی بیا چی آرامی شوا بیا به هم دا افغانستان وی او مک
باز که آرامی شد باز همی افغانستان از همی ماسته
د نوموړي په خبره د دوی په څیر په وروستیو کلونو کې ډیری افغان سیکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پریښي او نور هیوادونو ته په ځانګړي ډول هند ته کډه شوي دي. د هندو په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې 150 افغان سیکان او هندوان یې دغه هیواد ته انتقال کړل. د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې دا مهال د دغه هیواد د حکومت سره شاوخوا 150 د برېښنایي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سیکانو او هندوانو یې د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه نکړی دا. یادې ورسپانې لیکلی چې دا مهال شاوخوا 110 هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي. خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته یې پناه وړي هوسا دي؟ په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لرې نه ښه او نه بد ژوند لري. د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی.
شاید 7-8000 یا 10000 روپۍ کې یو نو میګرن شاګردي مې کوم وو نو دغه رسیدګي به
دلته وو ته زره عامل کسان اخلي چې شاګردي کوي د کور کرایې د ماشومانو جامو او درسونو ته رسیدنه ډېره ستونزمنه ده. کله چې د طالبانو حکومت پیل شو له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو. د خلکو وضعیت بد دی اوس هڅه کوي چې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي ترڅو یې وضعیت یو څه ښه شي. خو ماشومان له بده مرغه په افغانستان کې زده کړې نه شي کولی.
د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په نهمه نیټه هم په یو ځانګړې الوتنه کې هند ته د 11 افغان سیکانو د انتقال راپور ورکړی و. دا افغان سیکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په 20مه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه. په دې برید کې چې پرای داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه دوه کسان ووژل شول او و نور ټپیان شوي وو. افغان سیکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي وو چې یوازې 200 کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بېلابېلو نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غزی ورسالی څخه دا پیغام پریږدم. محترمه دغه کوم مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان ولس سره ترسره کیږي دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په ساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي چې دا زما په نظر غیر عادلانه ویشنه ده، ځکه چې په ساره کې داسې کورنۍ هم شته استوګنې دي چې هغوی بل ځای دي. که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بې وسه دي، اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه عجب خان د لوګر ولایت سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، اقتصادي مشکلاتونه دي، خلکو ته کومک نه رسېږي، خلک ټول غریبان دي، بېچارهګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. وسلام، د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دا یې سمه.
السلام علیکم، زموږ ستونزه دغه ده وروره چې د یوې شپږې دپاره خو یو پله پوستین وسو، دا پله بیا د زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې دې علماو په د خدا او د قرآن په حدیث خبر هم دي، اما ټول ملت بې ګناه مظلوم ته درواغ وایي. ولې وروره د دې ملت ګناه چې شوه؟ بیا هم بمباریو ته راته خیال دی. خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وامې دغسې ظلمونه وکړه، دا پلاسیسې داسې ظلمونه کوي، نو بیا الله پاک د دې مظلوم ږغ څوک نه اوري. ګرد عمر چې درواغ وایي دا به مو علي خپله به وشرمېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.